السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر 11 مده مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د کبالی سیمو پختونخوا پاکستان او سیمه په اړه د ریپورتونو سره سره هفتوار پروګرام تان د هیل لرو خوول خبرونه د شاهین منیری نواوره.
ترمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه پختون جوړنه غورزنګ دن په خیبر کې د پختنو د قومي عدالت په نامه جرګه کوي. د بلوچستان په دوکې کې د کویلی پر یو کاند نه پیژندل شو واستوالو په دزو کې شل مزدوران وجل شوی دي. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې پر بیروت په اسرایلی حملو کې 22 تنه وجل شوی او یو سل 19 نور جوړل دي. د خبرونو تفصیل. پختون ژغورن غورزنګ یا پی ټی ایم نن په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګه کوي. د غورزنګ مشران وایي چې د خیبر د جمرود پریګیل مکی په دې درې ورځنۍ جرګه کې به لسګونه زره پښتانه په سیمه کې د روانې نامنې جبریلا درکیو او د پښتون میشته سیمو د طبیعي زیرمو او وسایلو د واک د ستونزو د هواري او د یو شمیر نورو چارو په اړه ګډه پریکړه کوي. دا په داسې حال کې دا چې پرون د خیبر په ریګیل مکی د جرګې په کیم کې د غورزنګ دغه دریو پلویانو جنازې وشوې چې د اکتوبر په 9 د پولیسو په ډزو وجل شوي وو. له دغې وروستو منظور پښتین ګډونوالو ته په خپله وینا کې ویلي چې د جرګې لپاره د پښتنو مشرانو او ځوانانو قربانۍ نه هیریدونکې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران دا هم وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او ځینو نورو سیمو نه د خیبر جرګې ته تلونکې لارې د پولیسو او نورو امنیتي عسکرو لخوا تړل شوي دي او پر دغه لارو تر اتیا زیات کسان پولیسو نیولې دي. پی ټی ایم دام وایي چې د دوی د جرګې له وجې امنیتي ادارو د تیرو څو ورځو راهیسې په سیمه کې د موبایل ټلیفونونو سرویس او انټرنیټ هم تړلی دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د خیبر په جمرود کې د وزیر اعلی په مشرۍ د حکومتي پلاوي سره لیدلی او ورسره د جرګې په اړه خبرې کړې دي. بیګا له دې ملاقات وروسته د غورزنګ مشر منظور پښتین خبریالانو ته وویل چې جرګه به په هر حال کې ترسره کیږي او کچر حکومت د ده او یا د غورزنګ د پلویانو شناختي کارډونه تړي او که بندیزونه پرې لګوي د پښتنو د حق لپاره به خپل غږ پورته کوي.
جرگا د پختون وطن روایت تی د جرگه آنر څوک هم نوی مونږ تاسو ټول پښتانه سره ولاړ یو. جرگا منتظم لري خو آنر نه لري. نو چې کله ټول پښتانه را ورسیږي دا غو د خپل روایت مطابق مشاورت وشي. هغه مشاورت پس به دوی خپل مطالبات او دیګي حل څنګه ویني پاغه باندې البته خبره وکړي.
د لغې وروسته دا چې پرون په پېښور کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د صوبې د ګورنر وزیر الله او سیاسي ګوندونو د استازو سره ولیدل او د جرګې په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په دغه غونډه کې غورزنګ ته د جرګې کولو اجازه هم ورکړل شوه. وروستو د وزیر الله هاوس نه په خپور شوي بیان کې وویل شو چې صوبایي حکومت به د دغه درې ورځنۍ جرګې په پرامنه توګه د ترسره کولو هڅه کوي. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې د کویلی پر یو کان د ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو کې شل مزدوران وجل شوي او 9 نور جوړل دي. دا برید 13 شپه ناوخته ترسره شوی دی. په وجل شو کې دریو تعلق د افغانستان سره و. چلته د کویلی په یو شخصي کان کې کار کاوه. په پیښه کې د نورو زیاتره کان کې دونکو تعلق د بلوچستان کلا سیف الله، دوکۍ، پشین او د صوبې د ځینو نورو پښتون میشتو سیمو سره ښودل شوی دی. د دوکۍ د سرکاري روغتون یو چارواکي ډاکټر جوهر خان شاید زی رسنیو ته ویلي دي چې دوی ته د شلو تنانو مړي راوړل شوي دي او د پیښې جوبل تنانې د سیمې روغتونونو ته لیږلي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. پاکستان او سعودي عرب د 2.2 اربه ډالرو د سرمایه کاری د پروژو مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړي دي. دا یادښتونه پرون په اسلام آباد کې سعودي پلاوي چې مشري یې د سعودي عرب د سرمایه کاری وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالی کوي د پاکستان له حکومت سره لاسلیک کړه. پاکستاني رسنیو لیکلي دي چې د اکتوبر په 10 سعودي وفد په خپل درې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسېدلی او له دغې وروسته تېره شپه یې په یوه دستوره کې پر 22 مختلفو پروژو کې د خپلې همکارۍ یادښتونه لاسلیک کړه. د ستوري ته د وینا پر وخت د وزیر اعظم شهباز شریف وینا وه چې دوی د سعودي عرب د سرمایه کاری هرکلی کوي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې پر بیروت په اسرایلی حملو کې 22 تنه وجل شوي او 119 نور جو بل دي. د لاغي ورسته ده چې اسرایلو په غزا کې په غسکول بریدو کړل چې فلسطینیانو پکې پناه اخسته و. په دغه برید کې د درزنونو خلکو د وجنې راپورونه خبر شوې دي. د لبنان خبری اجانس ان ان اي پرون په راپور کې وویل چې پر بیروت د شپې مهال دوه هوایي بریدونه شوي دي. په لومړي برید کې یو 8 منزله ودانی په نخښه شوي او په دویم برید کې یو 4 منزله ودانی په مکمله توګه اړنګه شوې ده. او یو خبر د لوبو پاړه باندې انګلستان په لومړی ټیسټ لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. د پاکستان او انګلستان ترمنځ پیل شوې لومړی ټیسټ سیالي نن د اکتوبر په 11 نیټه پای ته ورسېده چې انګلستان په یوې پاڼې او 20 منډو وګټله. دغه ټیسټ سیالي چې د ملتان په ښار کې د اکتوبر په 10 نیټه پیل شوې وه پاکستان د ټاس تر ګټلو وروسته بیٹنگ وکړو. په لومړی پاڼې کې د شان مسعود عبدالله شفیق او سلمان آغا د سلیزو پر مټ 1556 منډې وکړې. د انګلستان لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې 823 منډې وکړې چې د یادې لوبډلې لپاره هری بروک 319 او جو روټ 222 رنزونه وکړل. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. تاسو خبرونو کې هم اوریدل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای پښتون قومي جرګه به نن د اکتوبر په 11 په خیبر کې په خپل ټاکلي وخت او په ځای کې په پوره من ډول کېږي. منظور پښتین او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور دواړو بیګا د رسنو سره خبرې کړې دي او د جرګې کېدل یې تایید کړي دي. په دې اړه سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی خو فکر کوو چې سټ انټرنیټ مسله ده تر څو چې دوی سره زموږ رابطه ټینګیږي. تاسو ته به وایو بیگا منظور پښتین او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر امین علي امین ګنډاپور دوانو ملاقات کړی دی او بیا رسنو سره خبرې کړې دي. منظور پښتین ویلی جی چې د پښتنو جرګه با په پر امن توګه کیږي او کم کسان چې وژل شوی دي د غو لپاره دعا کیږي او ټول خلک ور باندې خفه دي. خو ځا تکړه دلته د دې وطن د حقونو جرګو په حواله خبرې وشوې او بیا وزیر اعلی ویل چې دی به د جرګې میزبان وي کوربه وي او چې کومې جرګې کې کوم مطالبات یا غوښتنې وړاندې کیږي هغه به په هر ځای کې پاغي باندې خبره کوي او همدغه ډول دوی د جرګې د کامیابی خبره وکړه او دوی وی چې امید کیږي چې دا جرګه به په کامیابی سره کیږي. تر څو چې د مشال ریډیو خبریال ته ورزو تاسو ته نور معلومات ورکو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په مشرۍ بیا پرون د اکتوبر په 10 په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پر ابلل شوي جرګې بحث شوې دي. په غونډه کې چې پکې د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د صوبې ګورنر او یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو. پکې د خیبر جرګې ته د اجازه ورکولو تر څنګ د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه وشوه. په پرونې غونډه کې ځینو سیاسي مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د کورنو چارو وفاقی وزیر نه دا غوښتنه وکړه چې په پی ټی ایم د بندیز لري کړي خو هغه ورته په جواب کې ویل چې دا مهال دا ممکنه نه ده. نور تفصیل له علماء اوسنه
د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په سرپرستۍ کې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په شوې جرګه کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په خپله د جمرود په ریګیلنم کې د کېدونکې جرګې په پر امن توګه د ترسره کولو ذمہواری په غاړه اخیستلې ده. دا خبره د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د اکتوبر په 10 نیټه مسخوتن په یو خبرپاڼه کې لیکل شوې ده. د پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په بلنه ترسره شوې ګرینډ جرګه کې د وفاقي حکومت په استازیتوب د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د پښتونخوا د اسمبلی د حکومت او حزبي اختلاف د غړو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. په سیاسي مشرانو کې په دغه ونډه کې د عوامي اسلامی نیشنل گوند میا افتخار حسین او د یاد گوند مرکزی مشر ایمل ولی خان د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر علی خان د جماعت اسلامی صوبائی مشر پروفیسر ابراهیم د ملی جمهوری غورزنگ مشر محسن داور د پاکستان پیپلز گوند صوبائی مشر محمد علی شاه باچا د مسلم لیگ نون صوبائی مشر امیر مقام او د قومی وطن گوند صوبائی مشر سکندر خان شیرپاو موجود وو. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس په خبر کې د اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور لخلی لیکل شوی دی چې هغه په دغه محل وویل چې د هیڅ یوې مسلې حل تصادم او تشدد نه بلکې خبرې اترې دي. د وزیر اعلی هاوس په جرګه کې ګډون کوونکي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې سیاسي مشرانو په جمرود کې کېدونکې درې ورځنۍ جرګې ته د اجازت په ورکولو ټینګار وکړو او اعلی وزیر د دې خبرې ذمہواری واغستله چې هغه به په پر امن توګه د دې مسلې او معاملې حل راوباسي. د خیبر په جمرود کې د پښتنو د عدالت په نوم کېدون کې درې ورځنۍ لوی جرګې په لړ کې معاملات د هغې وروستو پیچلی شو چې وفاقي حکومت په پی ټی ایم بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګر تنظیمونو په رنګ یو کل عدم تنظیم وګرځولو. د وفاقي حکومت د دغه ګام وروستو د اکتوبر په 9 نیټه په ریګیلن کې د پښتون تحفظ موومنټ په ملاتړ کوونکو د ډزو په پیښه کې د دریو کسانو د مړینې او لسو نورو کسانو د جوبل کېدلو د پیښې وروستو دا معامله نور هم پیچلی شوه او اعلان شوی جرګې ته نور هم زیاتو خلکو راتګ پیل کړو. شینون کې وایي په صوبایي او وفاقي حکومت او ریاستي ادارو چې د تشدد د دغه پیښو وروستو ډېرې سختې نیوکې وشوې نو د هغې وروستو بیا د صوبې او وفاق چارواکي په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په جرګې رابللو او د سیاسي قیادت په رابللو مجبور شو. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومن وایي چې کله په نورو صوبو کې داسې څه مسله وي او خلک د احتجاج په توګه راټولیږي نو د هغوی مسله د مذاکراتو د لارې حل کیږي، خو د پښتنو په سیمو کې تل د ولس د وینو بهیدلو او په خلکو د زور او د طاقت د کارولو وروستو حکمرانان مذاکراتو او خبرو اترو ته چمتو شي.
دا خو د هلې نه پکارو چې کله دوی د جرګه یا تون عدالت انومس کړو کدانی نو به چې هفته لس ورځې مخکې دوی دلته چې تیاری شروع کړه، انتظامات شروع کړل، نو پکار ده چې د هغه وخت نه دوی سره دوی انګیج شوي وي، دوی سره جرګې مرکې شروع شوي وي. په پنجاب کې په سند کې چې کوم هم ګوند راپاسي کاغذ سیاسي او که غیر سیاسي او که مذهبي او هغه هر را پر زور احتجاج کوي، انتها پسندی کوي، نو تاسو هغه چې انګیج کوي د غو سره مذاکرات کوي او خبرو تر د لارې نه مسلې حل کوي. ولی په پښتونخوا کې بیا ولی داسې کیږي چې د شروعاتو نه تاسو ټوپک تلاش کوي او ډزې پکې وشي، مرګونه جوبلې پکې وشي. نو بهرحال نن چې کومه جرګه وزیر اعلی صاحب راغوښتې وه، موږ ډېر زیات د هغې تعریف کوو، دا اوس هم قابل تعریف قدم دی، ځکه چې ګورنر صاحب، وزیر داخله او ټول سیاسي قادت چې دی نو په یو پلیټفارم په یو ټیبل باندې کېناستل او دغه د ګید لارې نه دوی اوس هم انګیج کول او غوی سره مطلب دار چې خبره تر کول کپوره من انداز کې چې دی دالت جرګه کیږي نو هیڅ جرم خبره نه ده.
په عین حال کې بیا پښتونخوا ملی عوامي ګوند په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 10 نیټه په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې په پی ټی ایم د وفاق لخوا بندیز دی لری کړی شي، چې ټولو سیاسي مشرانو ته په دغه جرګه کې د ګډون کولو آئینی او قانوني لاره آزاد شي، ځکه چې پی ټی ایم څه ترهګر تنظیم نه دی بلکې په سیمه کې د امن، خوشحالۍ او بشري حقوقو لپاره پر امنه مبارزه کوي. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ډاکټر محمد علي په خبری کانفرنس کې وویل
پښتونخوا ملي پارټي غوښتنه کوي چې فوراً د پی ټی ایم نه کوم پابندی لګولې شوې ده. دا د پاکستان د ټولو آئینی اصولو د جمهوریت د ټولو اخلاقي اصولو خلاف ده. په دې ملک کې مخکې هم په عوامي نېشنل پارټۍ پابندي لګېدلې وه، خو پارټیانې او تحریکونه په پابندو رکېږي نه. دا په وختي توګه باندې مسایل پیدا کوي، خو دا مسایل دومره درانه شي چې د دې ډېر غټ قیمت ادا کول غواړي. اوس به زه یو واضح خبر وکړم چې پخوا به وفاقي ادارې راتللې، دلته به یو سوچ و چې وفاق زموږ سره زیاتی کوي. اوس زموږ د ملک پولیس او عوام یو بل ته مخامخ کړي، دا دواړه زموږ وروڼه دي. موږ په چا باندې ګوته نه نیسو، خو دا عمل انتهایي ډېر خطرناک دی چې زموږ په لاسونو باندې موږ وهل منګه دا
غنو چې دا پولیس ندی، دا د ریاست ایجنډا ده. په وزیر اعلی هاوس په خبر کې په جرګه کې ګډون کوونکو سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه جرګه کې هم دوی د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر نه د غوښتنه کړې ده چې په پښتون تحفظ مومنټ لګول شوی بندیز دی لری کړی، خو هغه ورته په جواب کې ویلي دي چې فلحال وفاقي حکومت د خپل دې ګام نه په سمنستي توګه نشي په شا کېدلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غلام غوث رپورټ ما اوریدلو. اوریدونکو، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلی دی چې پښتون قومي جرګه نن په خیبر کې په خپل ټاکل شوی وخت او ځای به په پوره امن ډول کیږي. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته ورزو. ستړی مشي،
ډیره مننه تاسو په خیر.
ډیره مننه. د جرګې خبره کیږي، د ورځنۍ جرګه د نن پیلېږي او منظور پښتین نو پی ټی ایم ویلیو چې د جمعې د مانځه وروسته، نو د جمعې مونځ خو به شوی وي، اوس نو څه صورتحال دی؟ څومره تعداد کې خلک ورغلي دي، ور روان دي، څه وینئ تاسو هلته؟
دا څه چې دوی خو په تیرو ورځو کې چې کوم تیاری نیولی وو، دوی کوم پلان او هغه مطابق دا پنډالونه دا تیاریانې ونه شوې. نو اوس چې یو ساعت مخکې ما د دغه پی ټی ایم منتظمینو سره خبرې وکړې او دغه جرګې منتظمینو سره موږ په خپل باندې وکتل، نو لومړی دوی چې کوم دی هغه خپل سیکیورټي لیا د امنیت چې کوم سیستم او هغه برابر کړ، او په منځ کې دوی یو پینډال جوړ کړ مشرانو لپاره، او اوس هم خلک لګیاو پینډالونه لګی، لکه دوی خو پینډالونه لګولو ته نه پرېخي.
بالکل.
نو بیا چې ما تر پښتنه وکړه الته کې دوی د جرګې مشرانو نه نو غیره ته ویل چې موږ 2 بجې اعلان کړی و چې دغه جرګه به پیلېږي، خو دا سه ممکنه نه ده. لکه دوی وېچ کې دی چې دا 3 بجو لیا 4 بجو ته دا وزندګي، ځکه چې زه په خپل حالت موجودم، نو ډیر زیات خلک را روانو، وسم خلک را روانو، اغه نظم تر اوسه پورې برابر شوی نه، خو یو څه حد پورې مطلب دی چې اغه کتارونه جوړ کړای شول، پینډالونه ولګول شول، د مشرانو اغه ځای معلوم کړای شو، وسم خلک لګیا دي منتظمین او چې کوم رضاکار دي دوی پینډالونه لګی ځایونه جوړی. بیا چې ما دوی نه پوښتنه وکړه چې تاسو د 11 اکتوبر چې کوم لومړی ورځ کوم پلان اعلان کړو چې دلته به څه خوښه اتیا پینډالونه لګو او هر ضلع به مطلب دی چې خپل ځای پاغې به دوی پلی کارډ یا نوم د ضلع لیکل شوی، نو دوی وچ په دې عمل باندې اوس کار روان دی. څه خواو شادریو بجو پورې 4 بجو پورې به دا عمل مکمل شي، خو دا سخی چې مازیګر به دغه جرګه چې کوم دی باقاعده شروع شي. خو که مونږ خبر وکړو دوی نه مونږ پوښتنه وکړي، نو دوی وچ دا جلسه نه ده چې لیا بدلته کې مونږ یو سټیج جوړو او بیا به وار په وار خلق راضی.
بالکل. نو پلان څه دی؟ بالکل او بالکل نو څه پلان دی؟ دوی
دی دا پلان دی چې اول هر ضلع او بیا چې څومره مکتبه فکر خلق دوی راغوختي چې دوی ځان ځان له دوی کې نه وي، او دوی ته وی چې تاسو مطلب دی چې مشاورت باندې پیل وکړي، او نن لومړی ورځ پلان دوی دا دی چې لکه سر کې چې دوی ویلو چې مونږ به یو لوی سکرین لګو او دغه پښتنو په کوم علاقو باندې دغه په قبایلی اضلاع او بندوبستی اضلاعو کې چې په تیر خواوشا شل کاله کې کومه بدامنی تیره شوې ده او دغې نه څه نقصانات شوي، دوی چې دا مونږ ډاکومنټ کړي، دغه ډیټا او شمیره مونږ را جمع کړې ده. دا چې په هر طریقې نو ما تر پوښتنه وکړه چې تاسو خو ویلو چې مونږ به په یو لوی سکرین باندې یو لسم اکتوبر باندې وړاندې کو، نو دی وویل چې تر ما زیګاره پورې به سکرین هم ولګي او دغه ډیټا چې کوم ده دا موږ سره خوندي ده کاغذ په شکل کېم، او چې کوم الکترونیک ډیټا ده مطلب ډیجیټل فارم کې موږ سره محفوظ ده، دا به نه یوازې دلته په مینوال طریقه باندې موږ خلکو ته وړاندې کوو چې یار څومره خلک په تیرو شلو کالونو کې لا درکه شوي دي، څومره خلکو کورونه ویجاړ شوي، مرګ ژوبلې څومره خلکو ته اوښتي، مارکیټونه دوکانونه دا څومره خلکو ته دا تاوانونه اوښتي، او دوی وویل چې دا ډیټا به نن موږ په اصل کې خلکو ته وړاندې کوو او دا ټول تفصیلات پور کوو. نور داسې جلسه یا تقریر نن نشته.
ها نن تقریر نشته. تاسو وی چې ټول معلومات چې دوی راغون کړی دي، تاسو چې په پښتني سیمه کې چې د تیرو سمو دینا ستیر شوی دي، د بدمنه تاسو ذکر وکړه، تاسو وی چې دوی د جرګې منتظمین دغه پلان لري چې اغه ټول په ویډیوي شکل کې په ډیجیټل شکل کې خلکو ته وړاندې کیو. تاسو وی چې د هر ضلع خپل پندال جوړ شوی دی، پای باندې کار لګیا دی، او دغه مشران به پکینی او دوی به مشورې کوي. بس ډیره ډیره مننه. دا راته وایي چې دغه جرګه چې د داغې خو درې ورځې دي، باقي دوه ورځو باندې خو دوی څه نه دي ویلي، په اخره کې به خامخا دوی یو څه قرارداد یا مطالبات مخې ته وړاندې کوي.
بالکل، سبا ورځ چې کوم دغه د اوږد مشاورت ورځ دا، او دوی چې اوس ما دوی پی ٹی ایم یو مشر تاج وزیر او حنیف پشتین سره خبرې په خپل وشوي، نو غوی را ته ویل چې نن ورځ خو به موږ دغه چې کوم د پښتنو د غمیز علي څه نقصانات شوي دا به د خلکو ته وړاندې کړو او سره یو ځای به شو. سبا به بیا څخوا وشه اتیا پنډالونه جوړږي، اتیا ځای به خلک کینی، هغوی چې څه مشاورت وکړه او یو خبره غوټه کا ګنډه کا، نو دا به بیا مطلب هر پنډال نه یو تن دوی منتخبوي او هغه به موږ له راکوي، او هغوی به چې کوم دی باقاعده په سټیج باندې بیا اتیا کسیزه چې کومه کمیټي جوړه شي د مختلف مکتبه فکر نه، چې هغې کې به سیاسي ګوندونو خلک شامل وي، مدني فعالان به وي، د پی ټی ایم خلک به وي، نورو پارټو والا، هغوی نه به چې موږ حلف اخلو، او هغوی چې بیا کومه پرېکړه وکړه او کومه اعلامیه جوړه کړه سبا ماښام، نو دا به بیا بل سبا یعنی په درېیمه ورځ باندې به دا اعلامیه بیا دوی با قاعده خپرای او اعلان په شکل کې ودا بیا خلکو سره شریکي.
ډیره ډیره مننه چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د خیبر د جرګې پاړه تاسو معلومات واوریدل. وربشو د بلوچستان د کیسې متا چرته چې پرون بیګا د شپې نا وخت د وسلوالو په دزو کې شاوخوا د کویلی اکان کیندون کې شل مزدوران وژل شوی دي. د دوکې ډیپټی کمشنر کلیم الله کاکړ مشال ریډیو ته ویلي د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي، خو تر اوسه هیڅوک نه دي نیولې او نه هم یوې ډلې د پیښې ذمہواري منلې ده. تفصیل لایوب ترین ناورو.
د کوڅ څخه 215 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په دوکې کې تیر شپه نا وخت د ځینې نصرګنده وسلوال کسان د ضلع چیرمن خیرالله ناصر د کویلې وکانو ته ورغلي، او هلته په بیلابیلو کوټو کې پراته د کویلې کان کیندونکو او مزدوران د خوف څخه راپورته کړي او بیا سره یو ځای کړي دي. دغه وروسته د چارواکو په خبره چې پر دوی ډز کړي دي چې لامل یې د کویلې شل مزدوران وژل شوي او نور زخمیان شوي دي. د پیښې وروسته مرسته کوونکي د پیش وځای ته رسیدلی او په پیش کې مړي او زخمیان د درملن لپاره وځای روغتون ته رسول دي. د اکتوبر په 18 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د سیول هسپتال دوکي مشر ډاکټر جوهر ترين وویل چې د زخمیان حالت د خطر څخه بهر دی، ځکه چې دغه په خبره ځینې زخمیان د لومړني درملنې وروسته د لورلای او کوچ و روغتونونو ته لږدول دي. د نوموړي په خبره چې په پیش کې په وجلسو کې د زیاتره تړاو د ژوب کلاسې لا مسله په شین افغانستان او خیبر پښتونخوا سره دی. بل پلو ته د پیښو وروسته ناپیژندل شوي وسلوال کسان د پیښې د ځای څخه په تیښته کې بریالي شوي دي. په دې اړه موږ کله د دوکې د ډیپټي کمشنر کلیم الله کاکړ سره تماس ونیوي، نو هغه و مشال ریډیو ته وویل چې د پیښ په اړه د پلټنې کار پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. د نوموړي په خبره چې په پیښ کې د وزل سوو کسانو مړي به د پوسټ مارټم وروسته و خپلې آباګانۍ سیمو ته ولېږدوي. بلبلو ته د بلوچستان حکومت پر دې پیښه سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده او ځایي چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسان هرومرو ونیسي. په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي لخوا په خپور شوي یو بیان کې د دوکۍ و ځایي چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې په پیښه کې تورنو کسانو د نیولو په خاطر سیمه ګیر چاپیره بنده کړي. د نوموړي لخوا زیاته شوې ده تر څو یې ترګر و خپل انجام ته نه وي رسولي تر هغه وخته پورې به دوی په کراره نه کښېني. هلته په دوکۍ کې د پیښ په ضد تجارو او د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې لخوا د احتجاج په توګه کار بندیز شوی دی چې له امله د دوکۍ ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه نن بند دي. په دوکۍ کې د ځایي خبریال نورالله ناصر په خبره چې د پیښ په ضد د مزدورانو د اتحادیې لخوا پر باچا خان چوک یو مظاهره پیل شوې ده. په کوم چې مظاهرچیانو د حکومت څخه د مزدورانو د تحفظ سره سره په نننۍ پیښه کې د وزل سوو کسانو و کورنۍ ته د معاوضې ورکولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې د دې مظاهرچیانو په خبره په دوکۍ کې نه مزدوران محفوظ دي او نه هم د کوېلې خاوندان. په دې اړه په کوټ کې د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې صوبایي مشر پیر محمد کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
بل خبر دا چې متواتر په صوبه کې به خصوصا په کول ماینز کې دا خبر روانه ده او مسلط تنظیمان چې دي هغه د ماینز مالکانو څخه خپل ټیکس غواړي او دوی وایي چې موږ ته هم ټیکس راکړي، څنګه چې سره کوم ټیکسونه چې تاسو و ګورمنټ و نورو ادارو ته ورکوئ یا به اف سي ته ورکوئ د سکیورټي په نامه باندې دغه رقم موږ ته هم دا ټیکس راکړي. لیکن دوکۍ چې کوم کول ماینز اونرز دي، چونکې هغه ډېر غټه کول ماینز اونران دي او بیا قبایلي خلک دي، هغه دا ټیکس نه ورکوي. نو د دې اصلي جګړه دا ده، لیکن په دا بدقسمتي کې په دې کې د ګردو غټ تاوان چې جوړ سي هغه د مزدور جوړ سي. همیشه ردی راولاړ شوي دي مزدور اقوام کې وزن یې هم، چونکې مالک خو نو په کوټه کې ناست مالک یې وس نه رسېږي، خو دا غریب مزدور په لاس ورسي.
د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه په وار وار په دوکۍ او شاوخوا برخو کې د دغه ډول زیاترو پیښ ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمي قبله کړې ده، ځکه چې په دوکۍ کې د کوېلې د قانون د خاوندانو په خبره چې یادې وسلوالې ډلې په سیمه کې د کوېلې د قانون د مالکانو څخه پر کوېله د ټیکس غوښتنه په وار وار کړې ده، خو د دوکۍ د کوېلې خاوندان همیش د ټیکس د غوښتنه په کلکه سره رد کړې ده.
په غرب کې د داعش خراسان څانګې په اړه اندېښنې وروسته له هغو زیاتې شوې چې د امریکا پلټنو وفاقي ادارې او افغان وګړي نیولې چې ورباندې تور دي. د نومبر په 15مه په امریکا کې د کېدونکو انتخاباتو په ورځ یې د حملې منصوبه جوړه کړې وه. پوهان بیا په دې نظر دي چې افغانستان میشته داعش خراسان څانګه نه یوازې د غرب بلکې د سیمې لپاره هم خطر دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تفصیل اسرار الله مومن دروي.
د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی یو افغان وګړی نیولې چې پرې تور دی. د نومبر په 15مه یې په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حملې منصوبه جوړه کړې وه. د کار دا خبره په ډاګه کړه چې داعش خراسان څانګه د غرب لپاره مخ په زیاتېدونکي خطر دی. د امریکا د عدلیه وزارت د اکتوبر پر 8مه په بیان کې ویل چې ویش کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی پلټونکو ته ویلي چې له اسلامي دولت څخه یې الهام اخیستی او د هغې ډلې په ملاتړ یې په نومبر کې د ټاکنو پر ورځ د خلکو پر ګڼه ګوڼه د حملې پلان درلود. افغانستان میشته خراسان څانګې په دې وروستیو کلونو کې په روسیې، ایران او تاجکستان کې یو لړ خونړۍ او غټ بریدونه کړي دي. سویډن میشته څېړونکي عبدالسید مشال ډو ته وویل داعش خراسان څانګه سیمې او غرب دواړو ته خطر دی. داعش وسلوال ډله چې په 2014 کال کې د عراق او شام د ډېرې برخو کنټرول درلودو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ورته په پراخه کچه ماتې ورکړه. البته له داعش سره په تړلو وسلوالو ډلو کې خراسان څانګه تر ټولو فعاله او قوي ښکاري. د داعش خراسان څانګه چې د 2014 کال په وروستیو کې په افغانستان کې جوړه شوه په دغه هیواد کې یې لږ لږ ځایونه ونیول. د دې ډلې هدف هم جنوبي او منځنۍ اسیا ته خپل کمپاین پراخول دي، خو دا ډله ډیره زر د پخوانیو افغان ځواکونو او نړیوالو ځواکونو او طالبانو تر برید لاندې راغله. افغان طالبان هم داعش خراسان څنګه خپل دښمنه ډله ګڼي. البته کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو په 2020 کال کې د غرب ملاتړي افغان حکومت تر نسکورېدو وروسته د داعش خراسان څنګه خطر زیات شوی دی. که څه هم طالبانو چې له کله څخه افغانستان نیولې نو د داعش خراسان څانګې پر ضد یې سخته جګړه پیل کړې او د دوی مهم قومندانان او سلګونه وسلوال یې نیولې یا وژلي دي. خو دا ډله د حالاتو مطابق د ځان بدلولو صلاحیت لري او دا ستراتیژي یې خپله کړې چې جګړه یې خاري سیمو ته وړې. داعش خراسان څانګه له منځنۍ اسیا ورغلو وسلوالو سره هم پیاوړې شوې ده. دا ډله چې غواړي په پخوانی خراسان سیمه کې خپل خلافت جوړ کړي په افغانستان او سیمه کې بریدونو ته دوام ورکړي. په تاریخي خراسان سیمه کې د موجوده وخت افغانستان، پاکستان، ایران او مرکزی آسیا برخې شامل وي. خراسان څنګه په مارچ میاشت کې په ماسکو کې د کنسرت پر حال یا تالار برید کې شاوخوا یو سل څلوېښت کسان وژل. پوهان پر دې نظر دی چې داعش په خاص توګه د اسرائیل لخوا په غزې تر برید وروسته د مسلمانانو له غمیزو او مصیبتونو ناوړه ګټه پورته کوي. اسرائیل وروسته له هغو دغه برید پیل کړ چې د امریکا او اروپایي اتحادې لخوا تر اګرې ګرځول شوې ډلې حماس د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وژل. اسرائیل په دې وروستیو کې خپل جنگ غځولې او په لبنان کې یې هم د حزب الله وسلوالې ډلې پر ضد خونړي هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي دي. د سوفانو مرکز څیړونکی لوکاش ویبر وایي داعش خراسان څنګه په منځني ختیځ کې د روانې شخړې پر مهال په دوامداره توګه د غرب پر ضد بریدون لپاره غږ کوي. نوموړي مشال ډوته ویل چې داعش خراسان څنګه په ګڼو ژبو کې پروپیګنډا کوي. د په خبره د غډله په بهر هیوادونو کې میشته مختلفو ټولنو ته رسایي کولی او خلک د تشدد ملاتړ ته هڅولی شي. ویبر وایي داعش خراسان څنګه او د دوی ګمرل شوو کسانو یورپ په نښه کړې او د په خبره اوس پاد بی ګوري چې په شمالي امریکا او په ځانګړې توګه امریکا کې به د دې ډلې فعالیتونه زیات شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، هر کال د اکتوبر 10 د ذهني او رواني صحت نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. روان کال د دغه ورځ موضوع د کار په ځینو کې د رواني صحت ښه ساتلو ته پام ورکولو. موږ په تاندهی له پروګرام کې په دې خبرې کوو چې خزې څنګه او کول شي په دفترونو او نورو کاري ځایونو کې د خپل ذهني صحت خیال وساتي. د پروګرام جوړونکو فرخنده اسد د راځي چې واورو پروګرام تاندهی له
پدی خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې نه
هیڅ خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالا جنا خلا جنا خود اسکولوں مہا کا کمے دے لکا کم چوڑان دیو
تاندی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا دا تان دی هلی پروگرام دی زو فرخنده صد پکې ستاسو هر کلی کوم اوریدونکو. هر کال د اکتوبر 10 د ذهنی یا رواني صحت نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي. د صحت نړیوالې ادارې WHO د دې ورځ په مناسبت پر خپل اوبې پاڼه ورکړي چې سږ کال یې دغه ورځ د کار په ځایونو کې د رواني صحت ته خاص ساتلو پیغام سره اول مانځله. مونږ د دې اونۍ په تاندی هلی پروگرام کې پر دې موضوع خبرې کوو او دا چې د کار په ځایونو کې ښځې د کوم قسم مشکلاتو څخه تیریږي او دغه مشکلات بیا د دوی په ذهني صحت باندې څه اثرات کوي. نو راسره اوسئ اوریدونکو. ما په دې پروګرام کې په پیښور کې د خبریالې شاهده پروین، همداشان په پیښور کې د ذهني ناروغیو د پوهې ډاکټر انیلا خان او د دې سره سره د بشري حقوقو فعالې او د تعلیمي چارو پوه هاجرا مراد علی سره مې خبرې کړې دي. ورسره مې په کوټه کې مې یوې استادې پروفیسر سارا ګل کاکړ سره هم خبرې کړې دي. زه اوریدونکو د ټولو اول ورزم سارا کاکړ ته او سارا ستاسو نه مې اول دا پوښتنه ده چې آیا ذهني
ناروغیو تکنه یا کمی رواني مسلې چې د دې ته زموږ په ټولنه کې سمره پام ورکول کیږي.
سلامونه ټول پښتنو خوندې ورونو. نن چې موږ په کوم خبره باندې مبارزه کوو هغه د مینټل هیلث. مینټل هیلث چې دی هغه خو زموږ په سوسایټي کې اول خو غس بیماری هغه ګڼل کېږي نه، الانکه دا ډېره غټ بیماری ده. زموږ په سوسایټي کې زموږ په سیمه کې خو که څوک فزیکلی نه جوړ هي هغه ډسټرب هغه خو دوی علاج هم کوي، لیکن مینټل هیلث باندې هیڅ عمل نه کېږي.
او ساره ښځه چې بهر کارونه کوي هغوی د کوم ذهني پریشانۍ او څخه تیری کی
اور یو شذ سی راضی سمجھ د خوښ شذ سی یو کار تر راضی یو جاب کین نو هغه د پاره ډیر زیاته دارنګ مسلې جوړ سی سی داګه لوچي داګه شذ خامخا لازمی بده مینټل هیلث شکار کیږي. اول سی دا جاب ته اول راضی د کلچرل ډیر مشکل تور دارنګ د سم شذ د باندې نه لکی هغه کب ډیر مشکل راو زی کتر جاب پور راو زی په جاب کې اول وار خود دې باندې د خپل باس پریشر هغه قسم قسم ډیماند کوي قسم قسم پریشرایز کوي خپل فیمیل امپلائی سی دا اگر باس کسر نری کشزی اگر اخپل اخپل خام اخپل دا گشکار کی اخپل شزت شزت تنگول کی اخپل امپلائی اگر بعد ہراسمنٹ تھی ہراسمنٹ تھی ضروری نہیں دسی یو سڑائی راس یو شزا ہراس کی ہراسمنٹ دا دی یو شزا بل شزا ہراس کی پدا بندی بلی کی ہے اگر دی اگر کا مخت روانی کاگے کی پوٹینشیل زی کاگے کی ڈیر سکلی نو دوی پردا چم بلی کی سی دا خو سفارش دا دا خو بل څوک هیلپ کوي دا خو کانټیکټس لري اور کدا سم کوي ډریس تارنګ پګاړ کی سیاګه اول اور بشه زی باغ باندې وي او دا خو ډیره خراب ده د ډریسز ګور سیدا سرنګ کالیان جامې اغوستې دي پردا باندې نو هغه خبرې سی اور هغه مینټل هیلث ډیسټرب سی بیا دا هغه بعد سیدی کل کل سی کم سی زنانې سره اوزي هغه باندې دونه بدن یو خد کور د خواګه دونه بدن د کور ار کم زنانې کار کی هغه پورا پورا ور د خپل کور کوشنیانو بچیانو د ګرد خیال ساتي بیا به جواب ته جواب د دې جواب سي دي اگر ګسر امپورټنس نور ملاوږي نو سړیان هغه ته هیڅ اهمیت نور کې هغه نو چیش سي جواب کوي مه کا جواب نه نو الانکه اگر شزه پاګه خپل پکور کی پورا پورا کنٹریبیوشن کی پورا پورا پیسے اور کی لیکن آگے تداول کجی سی نہ دستہ پیسے خمش تو پکار نے دستہ خپل پیسے جان لگٹے کہ پا بچو باندی گاریم نو خوب دد سڑی دا پارے کی آگل ہو جی ڈیر سٹریس را ملا ہو جی ملا وی دا پس منٹل ہیلتھ ڈسٹرب سی اور بیا سی لدا گا پریشر سر پا دا گا ٹینشن کسی دا کار تور سی آل تا سی پا دی کسی کم ایبیلیٹیز ہی آگا ایبیلیٹیز مطابق یا خودی تا کار نور ملا ہو جی یا بیا دونا بڈن پروا چی سی دا آگا کول دیتا ڈیر مشکل سی کدا ارسو طاقتور سی قطار چو دی کی سٹرینتھ ہی لگا باوجود دا گا نو قدر کول این سی نو دا وجی سکا دا شزو مینٹل ہیلتھ سی دی دیر زیاد خراب سی.
سارا زمونږ ټولنه کې د جنکو یا خوځو لپاره بهر کار ته یوازې تلل هم یو لوی مسله وي کنه د پلار کې جنکی یا خوځې چې د کومو مسلو نه تیریږي بیا د کار په ځایونو کې بیلې مسلې بیا د کار نه کور ته راتلل دغه هم لکه یو مسله خو نه وي خو بیا هم دغه هم د خوځو په صحت باندې یو خاص کر په ذهني صحت باندې یا ذهني پریشانۍ چې دي دا سیوا کوي د خوځو د پاره خاص کر
سوسایټي ډېر هغه باندې ریسټریکشن یې سي دي کدا باندې ولاړ سي ک یو ځای له دا پریزنټیشن یو کانفرنس لزی یو سیمینار لزی هغه کس دکړه پاوي کیوي لیکن هغه بده ته ډېر په مشکل اجازت ملاوږي کولاړ سي مو دا کوېشنز نه سیکواله ک کوېشن نو کی هغه سی یو طرز وی فیملی ډیس بے عزتی اوس ولا دا خاندان شې زیدارنګ راوته د بنسړې سړو ما بین کې دا سوالو نو وکړ هغه خبرې سی واوري لاګل وږي الته سی پدی کی دا ایبیلیټی سی دا خپل ځان او خپل قابلیت ایکسپریس کی خلق تر مخه راولي او الته پدی باندې دا پریشر دي سی تب خپل تب سړو تر مخه یې نه تب د خلق تر مخه یې نه تب خپل عزت پردہ کئے تب خپل پسادر کی ہو سجے نو آگا لو جی آگا دا سٹریس کی راسی دا دیر شیان دی سی دا کہ وجی سی مشتو شز سی سو سراو جی نو آگے دا پارا دیر ماحول سی دی اگر دیر خرابی دیر نگیٹیو ای دا د دې لپاره ډېر مسلې جوړېږي.
اوریدونکو ما په خبر کې د خبريالي شایدا پروین سره هم خبرې کړې. شاید تاسو نه مې تپوس تا دی چې په میډیا کې کار کول یو چیلنجینګ کار دی، یعنی هر وخت یو خبر په وخت ورکې، بیا پاغې کې ټولو خواو ته ګوري، ټولو خواو سره خبرې کې، دا د یوې ښځې لپاره بیا څومره مشکل کار دی، او یا په داسې ماحول کې د ښځو لپاره کار کول چې دی د هغوی کم قسم ذهني پریشانیو سره مخامخ کوي کنه؟
اصل میں اگر آپ جرنلسٹ کی بات کریں اور عمومی حالت اگر آپ لیں اور جس کو کہتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ،
تاسو د خبریالانو خبره کوي، خو زه دا وایم چې په پاکستان کې د زیاتره خلکو دا وخت ذهني صحت د پریشانیو سره مخ دی، هر څوک پریشان دي. بیا تاسو د خبریالانو ذکر کوي، نو په دفترونو کې هر وخت ډیډ لاین وي، یو کار په وخت کول وي، بیا داسې ځایونو ته تلل وي چې خطر هم پکې وي، د رسنیو مالکان تنخواګانې نه سیوا کوي او کار زیات غواړي. امنیت بل مسأله او ګرانی جدا ده. داسې خبریالان هم شته چې دوه دوه او درې درې ځایونو کې کار کوي، ځکه چې په یوه تنخواه ګزاره نه کیږي، نو ځکه په خبریالانو ذهني دباو هم زیاتېږي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. اوریدونکو زه اوس هم ورزم د بشري حقوقو فعالی او د تعلیمي چارو په هاجره مراد علی ته. او هاجره سلامونه او ستلمشي.
سلامونه نه کې هلې
حاجره، زمونږ ټولنه کې ذهني مسلې څومره دي، تاسو څه وینئ او د دې څه وجوهات کېدای شي؟
سلامونه نه کې هلې. د افراد د ذهني صحت حواله سره کچری مونږ ګورو، د پاکستان په شانتي شاته پاتې ملک کې د ډیرو مسایلو کې د افرادو ذهني صحت هم یو ډیره زیاته جوړه او مهمه مسله ده کنه. خو لبد مرغه مونږ دې مسلې ته دومره فکر نه شو کولی، ځکه چې دلته چې د خلکو کوم ظاهره جسمانی بیماری دي، نو د هغې دپاره د علاج سهولتونه ترلاسه کول یو غټې آبادې ته ډیر زیات ګران کار دی. نو بیا د ذهني صحت سره تړلې چې کوم مسائل دي، هغې باندې هغې د هغې نشاندهي کول، هغه پیجندل او د هغې لپاره علاج ترلاسه کول بیا د هغې نه هم زیات ګران کار دی کنه. نو زمونږ ما اوس لږ سات وړاندې یو رپورټ کته د جنگ اخبار مطابق په پاکستان کې د 35 نواخلا تر د 40% پورې آبادی چې دی، نو هغه د ذهني مسائل ښکار ده چې د هغې په وجه باندې دغه آبادی کې چې دی نفرت، منفی ذهنیت، شدت پسندی او عدم برداشت دا ډیر زیات موجودی کنه.
او حضرت تاسو چې دا خبره وکړه کنه، نو آیا کوم خلک د ذهني پریشانیو نه تیریږي، هغوی بیا چې مختلفو دفترونو ته ځیل ته کارونه کوي، نو د دوی دغه ذهني حالت چې کوم وی دا په نورو کاری ملګرو باندې یا د دفتر په ماحول باندې دا څومره اثر کوي؟
دغه خلک بیا په مختلفو ادارو کې یا د اغه چچر ته کارونه کوي، خاک هغه پارټ ټایم کاری کوي او هغه په کور کې کارون ډومیسټک کار کوي، او هغه په سرکاري، نیم سرکاري یا غیر سرکاري ادارو سره کار کوي. داغه د کار په ځایونو کې چې کله د تاسو قسمه خوونو مظاهره کیږي یو تر بلا، نو التبا د اغوی چې کوم پیداواری صلاحیتونه دي هغه به څومره متاثر کیږي، او هغه بچ دینو څنګه خکار کړی شي چې هغه په خپل لکه نه جوړه خلق ته په ذهني توګه کنه. نو هغه ته ظاهره ده چې د هغه د کار هغه کوالټي به پاتې نشي، او د شانتي د هغه خپل انفرادي جن چې دینو د دینه ډیر زیات متاثر کیږي. او په دې کې خو خزه سړی به یو شانتي وي، خو تاسو ته پته شته چې ښځې او ماشومان زموږ د معاشري کمزورې طبقه ده، نو چې کوم رنګ هم مسایلی، نو د هغې نه ښځې او ماشومان په زیاته دغه باندې متاثره کیږي.
او حاجره یو ته پوسته هم کوم کنه، هغه ښځې یا سړي چې ذہنی مسئلے لري یا ناروغي لري دوی بهر کار هم کوي بیا ژوند کې نور هم ډېرې مسلې وي بیا هم دغه خزه یا سړی چې کله کور ته راشي نو بیا په کور کې ماشومان هم وي نور خلک هم وي د کور ماحول دې سره څومره متاثر کیږي یا ډسټرب کیږي دې باره کې تاسو څه تجربه لري؟
اکثر مې دا خوونه په مشاهده کې راغلي دي چې سړی د بهر نه راشي نو ډېر زیات قاري او اغي دا وی چې کنه مونږ بهر نستړی راغلو نو اغي سډیر زیات ایکسترا پروتوکول ته مکی کنه پکور کې بیا او خځه ک پکور کې یعنی دا خځه چې کمې نه دا هم پخپل کور کې لکه کار کوي کنه او د دې چې دی د دم چون کې مونږ ټول زنانه پګنو کورونو کې اوسی ګونو د دې هم خپل استړی وی خو دا اغي باوجود اغي هغه د بهر راتلون کې سړی ته چې دین او دا اغه جی دا بهر نه کوم روړې غوسه وی یا منفی سوچ یا رویه نو هغه ټول هغه په کور کې د خزو په ماشومان باندې وباسي دا احساس منه کوي چې دا خزه هم چې د نستړې شوی دا یا د دې د کار چې دا کوم ماحول دی دا نه موافق دی یا د تک کافی سہولتونه موجود نه دي نو لہذا زه د احساس کوم نه دا څه سوچ پني کنه نو دا ټول مسائل واقعي خزو سړو ته ډیر زیاتی خو خزو د دې نه زیاتې متاثر وي زما په خیال
زمونږ په ټولنه کې په ذهني ناروغي باندې څومره خبره خلک کوي یا دا یو ملګری کې د ذهني پریشانۍ او نتیریږي یا ذهن رواني ناروغي لري نو دا بیا هغه د کور خلکو سره یا په کار کې د ملګرو سره یا د خپل نور ملګرو خپلوانو سره کورنۍ سره دا غي څومره شریکوي
دا قسمه خيونه چې دی د اغي لکه دا سپيورس کې خونه را پیدا کیږي کنه زمونږ د معاشره کې یعنی د پاکستان په شانتي شاته پات ملک کې چې چرته خلک په انتهایی ناموافق حالات کې پیدا شي او ډېر نه همواره معاشرتي رویو سره د ماشوموالي نه مخ وي او په سخت سختو کې اغي جوند او کې نو د تعلیم د کمی په وجه باندې او ناکافي سہولتونو په وجه باندې د اغي کې چې کمی محرومه پاتې شي نو هغه په مختلف لکه نفسیاتي د امراض په شکل کې روزي کنه او بیا دومره غټه معاشره چې د هغې کې دونه ډېر زیات الجوشه وي خبرې اترې دي او د هغې سر لټول او بیا لکه زموږ ملک تاسو ګورئ نو نفسیاتي ماهرین لکه څومره دي چې کچري 50 کروڑ د آبادې ملک ته په دې کې 15-30 نواله تر د 30% پورې نفسیاتي مریضان په نښه شوي دي او د هغې د پاره 300 نفسیاتی ماهرین موجود دي نو آیا غاغي ټول تر رسیدي شو کنه نو دغه وجه د چي دا مسله چي دي نو ډیره زیاته جوړه ده او د دې په وجه صرف د کار په زینو کې نه بلکې غوړه معاشره چي دي نو هغه د مسلې د مسلو ښکار وي
او هاجره خزه چې کله په یو داسې ماحول کې کار کوي کنه یو ناسم ماحول وي بدر وي پکې ټاکسیک ماحول چې ورته مونږ وایو دا بیا د خزو په صحت څومره اثر ورځي
ته اسې هم د کار کولو موقع ډېر زیات لګي وي او بیا خلکو ته چې سپ خوارو زارو باندې یوځي کې د کار کولو مکمل شي نو اغوي د خپل سینیئرز نه یا د باس نه چې کوم دا ټاکسیک بیهیویر زینو هغه نور سټاف یې برداشت کوي ولې چې هغه وی چې کچري مونږ د خلاف خبره وکړو زمونږ روزګار ته خطر کې دي شي زمونږ نه جاب تللې شي یا زمونږ ته د دې نور څه د بدر نتایج مخه کولی شي کنه نو تاسو وګورئ نو دا پوره یو کلچر جوړ شوی دی د نیگیټیویټی او د سټرس او د هیومیلیشن او کنه او د ادم برداشت نو دا چې دا سن دي پکاره هیڅ کلم کته چې د سرکاري ادارو حال وګوره او کده د نور د چې کوم هیومنيټیرین ادارې دي نو هغه خو لږه بهتره دي بلکې ډیره بهتره دي خو د غنور چې تاسو وګوره ای ترتیب پورې لکه سکولونه دا کم چې پرایوټ سکولونه دي په هغه کې د ایڈمنسٹریشن چې امپلایز سره کوم خویونه یا نور چې کوم کارپوریټ سیکٹرز دي یا سرکاري ادارې دي کران نو چې کوم هغه کې په اداره کې چې موجود کوم هایرارکل سیستمي نو د هغه نه چې کوم
لوور لیول امپلائیز دینو اغه ډی زیات متاثر وی د اغه نه او د اغه په پروډکټیویټی باندې د دې خبرې اثرات غورځي او د اغه ذهني صحت باندې او بهسیت په فرد باندې کنه خو لکه دا سو کنسیډر کینه
او د ذهني صحت خ ساتلو لپاره هاجره په کار دي چې موږ په کوم خبرو باندې یا دې طرف ته سمره پام ورکو
دلته خلق لکه دا خپل یو د طاقت اظهار غنی چې اغه د خپل ځان لکه لور امپلوي بیزت کی یا اغه ته مشکلات پیدا کی او نو دا قسم ټول نیگیټیو خيونه چې دینو د دې مخنیوي په کار دي د دې د پارس چې دي زمونږ په نصاب کې اعلی اخلاقی اقدار باندې بحث کول په کار دي اغه په لو پرایمری لیول باندې وړو ته خودل په کار دي چې یو امپلوي او د امپلایر سره تعلق وي او اغه څنګه په کار دي یو د کار په ځینو کې صحتمند خویونه څنګه دي د یو بل قبلول څنګه کیږي او د دې لپاره میډیا باندې کمپینز کول ډیر زیات مهم دي چې دا اغه دا مسائل اول په اول اغه او پیژندل شي او بیا په اغه باندې د اغه د مخنیوي لکه اوشي او په پاکستان کې خو دا لیجسلیشن د هر څه لپاره کیږي خو د اغه د امپلیمنټیشن چې دی کنه اغه بیا ډیر زیات ایشوز دي نو په داسې په ایمرجنسی بیسس باندې اویرنس او سیمینارز او د میډیا د خوا چې کوم میسیجز دي اغه خورول چې دی نو ډیر مدد کولی شي
اوریدونکو زه هم اوس ورزم په ذهني ناروغیو باندې کار کوونکی ډاکټر انیلا خان ته انیلا ستاسو نه ډیره مننه لومړی خو د وخت را کولو انیلا د کار په ځایونو کې خزي یا سړی د کوم قسم ذهني پریشانه او سختيري کی
منټل هیلپ ورک پلیس کې یا په هم کس سره کمیټن کې دای شي او لگا دا دا وان دا ورلد منټل هیلث ډیر راوند دا د ټولو شي پرچه فرست کیم رول دا ورک پلیس ولا چې ته مونډر ټو مینټین یور باونډریز باونډریز مطلب دا غي چې کیم تو کار دا ته خپل کار اول کوي غنه بعد ته نه حل کتا کار کوي غل هیلپ کوي ځکه چې ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے ته تاسو کې جی ته نه پته کې جی چې ډیډ یو میټ یور ډیډ لائن اور ناٹ دغه د واجن اکثر دا سوي چې خلق نه خلق کول کار کینره خلق له هیلپ کی خپل کار په ټیم نه کوي دغه د واجن غ دی په سټرس چې ډیډ لائن مینټین کیږي دغه نه علاوه
او انیلا داسې کومې خبرې دي چې به خزا یا یو سړی پرې عمل وکړي داسې واړه واړه ټپس که تاسو زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ چې هغوی ګینې د کار په ځایونو کې په دفترونو کې په دې خبرو عمل وکړي او د خپل ذهني مسلې یا پریشانۍ یا دا لکم کړي
پریکٹس ریلیکسیشن ٹیکنیک لکھا کل ڈیفیکلٹ کار کو ڈیر ضرورت ریلیکسیشن ٹیکنیک لکھا ڈیپ بریدنگ دا ڈیپ مسل ریلیکسیشن ٹیکنیک تھا اگر ایون تو چیئر پندے شین وہ ایک ٹائم یا کوائی ہے لگا اف یو آر سٹنگ آن دا چیئر یو کین پریکٹس دیٹ ایٹ دا چیئر آلسو میک شور کا چتا کا وے اگے علاوہ ٹیک بریک کھولا وقت پر سٹریس لیول پہ چیک شے داوید کا چکلا کلا سے خپل ڈیز او سٹریس فل ہے یہ شو تو خپل لگا وی ار جسٹ خپل لیول ٹیسٹ کر چتا کار کون شو کم گن شو کوائے یا تو ڈیز ورک لوٹا خپل سارا بندا کھولا دغه جن دا صحیح چتو ٹیم چ ورک غدا پلیس پندے یا تو کی ما ایفیشنسی دا اغه ار پای شو اتلای شي
په کور کې بیا په کوم خبرو باندې خلک عملو کی کنه لکه اکثر خوب نه وی پورا خوراک سم نه وی دا هم خلکو ته رواني یا زهني پریشاله یا ناروغي جوړوي
دا ډېر امپورټنت دا چې ته کیم کیر ته واپس ورسته کنه لکه ورک روټین چې کیم ته واپس ورک ته ورسته سلیپ ته پراپر وی فوډ ته پراپر وی میډل ډیز اوف خلک دا سه دینن سب وچ دی سوشل میډیا استعمال کوي ډیر شاین استعمال کوي ऑल द टाइम پنیمش پا لکا سلیپ ٹائم یہ کلیف اسکیڈول جی اندر یہ اور روٹین یہ بالکل خراب تھے اور سب میں دغا لکا تین بجے تک غر سلیپ تا لوڑ شو پانچ چھ بجے غر یور ویکنگ اپ دغا دے واجنا تول تول روٹین اگر شی ہو تو باڈی اپ سٹریس ہے تے اپر باڈی پہ سٹریس موڈ شروع والے ہو تب تب میرے اپر کارن شے کوائی دغا دے واجنا خواہ کتا اگریشن لیول یہ ڈیزوت انکریز کر رہی اور جے اگریشن لیول انکریز کر رہی تو ایموشنل آؤٹ برسٹ چکیم دیکھنا اگر ڈیر زیوت لکدغ دو جنر اطلاعات لائی شی تغین علاوہ اگر ریوارڈ سسٹم ڈیز آر ویدہ چھے مانے تھا چھے کارو کے بے امپورٹن چارو کے تو سر گول میٹ شی بے تو اپل زون تو ستار کپن دا ریوارڈ کوئی شی ایت کڈ بی فود ایت کڈ بی مووی اور سمتنگ لائک دیٹ اگر علاوہ چھے اگر کلا چھے دس لیدر شی چھے اگر ته پس سره روانې ته ټرای کاوه چې تلش کې وړیکو ورک بریک اپ ولا او هغه وو هغه هیلپ ڈو ناٹ لکا ہیزیٹیٹ ٹو ٹیک سم کائنڈ آف ہیلپ دا غیر مکس لینگویج مت تا سو ایک خدا کا دے غدغ یو لائک سارے پینز پوائنٹس مت تا پیل کر آئی ہوپ اٹ کین سرو دا پرپز او کا تو بل لے ریکارڈنگ بچار دے تو بی بی ایس سپریٹ ہو لگا
تان دی ہلی
پدی خبرونه کی د پختنو خزو د ژوند حال درکو
د خزی خاوند ترمنز جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزله پبلک سپیسز نشته چې هغه
خصو ته حق پیژندنا په جائیداد کې سوار کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزې ته نه هېري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خصو ته حق
دا
هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره اوریدونکو دا د دې اونۍ تاندهلی پروګرام ز د خپل ټولو ملمنو ډیره مننه کوم چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته تاسو هم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او د خدای په امان
جانے نازی او زا جانے شال میرا وخلا چھ ملے تا سرزونا او زا جانے شال میرا وخلا چھ ملے تا سرزونا او زا جانے سے بدنام شو او زرا جان دمر گینو سے بدنام شو او زرا جان زخو دیار میں پخوا وجل یاما او زرا جان زخو دیار میں پخوا وجل یاما او زرا جان جنگی پلمن
شي خا سلامت پشي مل بي مولا بي سختنان دلوي ست پشي خا سلامت پشي